دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې 6 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هر کلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي بیګا مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د وویل
د مورو سره په نننۍ اړتال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري، ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دي. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځنګړی توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. او نېشنل ګوند پر همدې مسله د روان میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه هم رابللې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال وکړې. نوموړي وویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وئی کہ مونگ با کم یو تر حگر ہم دی تن پریدو چہ ہغا دی زمونگ سیما یرغما لکڑی مونگ با تر دی اخیر پوری ہغا نہ پریدو او دا سیما بتری پا امن کے ساتھو او دوبارہ بورتا موقع نہ ورکو چگنی ہغا دی زمونگ امن تباہ کڑی زکا چہ دا تیر لسیزا مونگ ڈیرا پا تکلیف کی تیرا کڑلا
ہم نے بہت تکلیف میں گزارا.
مهتاب عباسي ویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25,00,000 روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په 3 میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او د هغه د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسری افغانی مسله ده او همداسې حل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلې دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی پر ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې رابلل شوی وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندیشنې زیاتې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و. نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود. نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې د ده په وینا دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د ده په وینا د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سوي دې غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران شریک وو. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنز به د ایران د لنجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلېدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمی وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتی وی چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوی وه. دواړو غاړو یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1 نیټه ځانته ټاکلې ده. او په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شی ملیشي مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسانو ټپې شوي هم دي. د شی ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړول په زد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټل ګامونه پورته کوي. قبایلی سیمې ولس د فاټا اصلاحاتو کمیشن سپارښتنو ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سی آر ته دې د پای ټکی کښېښودل سي. په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په سطحه د ځوانانو لپاره یو ځانګړی چوکۍ اعلان شوې ده. دا چې کاندید ځوانان څه هیلې لري او څه کول غواړي. یو کس وایي
تعلیم مبارک استمنډه کوله یک یو شو دوه مدار جناشنا ادیګارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مطلب ده.
پروان خبرونه کې د نور پرون ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. لکه څرنګ چې مو مخکې هم واوریدل د گوادر کاشغر تجارتی لارې اړول په زد نن په کوټه کې کاربندي اعلان شوی دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیل درکو. خو اوس ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریالي سره به خبرې کوو. فکر کوم چې د ټلیفون په لیکه کې څه ستونزه ده، وروسته به د هغې سره خبرې وکړو. خو په لومړي سر کې راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومند ایجنسی د دوره په حق له راپور پرلور د خبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقع نور کوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دوره پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراسټرکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مزدور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره چشته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزایش گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقعه نه ورکوو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تېره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مزدور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلاینډ لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاینډ د تعلیم لپاره د پلاح و بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمایندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاټ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم مهال په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو، نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو ساعت لپاره ودرولی شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کیدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي که د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سي نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره مونږ اګریز کوله هغه مونږ کې واچولې دي کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وي هغه مونږ کې کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورم جوړول په کار دی، سینسس په کار دی او دینه پس الیکشن ضروری دی. دوی کې دا سجست کړی دي چې 16 چک پوسټونه دي دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي چې 16 پیسې کلکټ کېږي، دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شام اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا مون آئی کے تجویز کرے گی چې چا سر زیادہ ہے اسی فورن چې دی آگا اپیل اور چې دی آئی تا ریلیف ملاوی گی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریا کی ہم راغلی دی چې با دیر استا وروستیو کې په فاټا سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی کې د شی په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي کې اف سی آر قانون کې پراتلونکو نسبي کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
اصلاحات یا ترمیمات بند دی دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا دکا چه دا دوی دے آئین لاندے ہم دا سنی چکرے چه کئیو قانون ماندے غیر قبائل خلق سے بندیز والا گئی البتہ کا قبائل دا دوی دی وائی چوتی قبائلو کی مسئلی دی شورشت ہے او پا دو وجہ باندے مونجو لسکالا چه کم دا لگی اصلاحات و ترمیمات نکو نو بیا چه اصل دلیل دا خبر آخی تا
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړی دي د سوات مثال ورکول سره وای په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختم ہو جائے ڈیر سارا بڑی کمپلیکیشن جڑی گی سواد کے اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم ہو جو اگلے نفس یہ ویکیوم لا گئے ہو ویکیوم نفس گیا طرف آدھی ہوئے سے شریعت ہوا رو کل ہوئے سے رواج ہوا رو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی یا اگلے سارا بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چلے اگم تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل ڈیری اللہ چلے اگم بدی ایکسپٹ کی
خلا فاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وای تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاسکالو کې په فاٹا کې هر هغه څه شو چې فاٹا خلکو ته سوچ هم نشي کولای تو پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاٹا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د گوادر کاشغر تجارتي رالي اړولو په ضد نن په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند کاربندیز اعلان کړی دی. په دې اړه د خبرو لپاره دا وخت په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر د دغه نننی کاربندیز حال کرا کی او دام راتوېس چې د دې کاربندیز ملاتړ نور کوم ګوندونو یا اتحادیو کړی دی. خدای نور اساس مرشا غوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده خو بیا هم موږ هڅه کوو چې له دوی سره د ټلیفون لاري اړیکه ټینګ کړو. اوس به ورسو او به ګورو چې خدای نور ناصر را سره ټلیفون لیکه پریسو او ځو اسلام آباد ته رابعه اکرم دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. ربی داس راپور دی چې د استرالیا د بهرنیو اړیکو یا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد نن راځي او د پاکستان د ورځنی دوره به کوي. په دې اړه تازه حال مر سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه د استرالیا د خارجه چارو وزیر جوری بشپ بنن د پاکستان په دوه ورځې سفر را رسی. نوموړي به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره به ډیر ملاقات نه کوي او د احمد شاه د ایجنډې مطابق چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر به د وزیر اعظم د کاري سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز داخله چارو وزیر چودو نثار علی خان او د طریقې او منصوبه بندي وزیر احسن اقبال سره هم ملاقاتونه کوي. احمد شاه د پاکستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به جوړی شي په دواړو خصي تعلقاتو اقتصادي تعاون او دواړو خصي تعلقاتونو چې د تعلقاتونو علاوه پاکستان او استرالیا کې مختلفو شومو کې خپل منځي تعلقات مضبوطول او نوې لارې لټول په اړه به هم چې د خبری کیږي اما چې دا شان د استرالیا د خارجه چارو وزیر به د پنجاب صوبې وزیر سره په لاهور کې هم ملاقات کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې پاکستان استرالیا ترمنځ تعلقات نږدې دي او دا په خپل منځي تعاون چې دی هغه مبني دي ده او اتیا زره پاکستانیان چې دي هغه په استرالیا کې اوسېږي او دا شان د دیارلس سره نفیس زده کوونکي په مختلفو کالجونو او یونیورسټو کې هلته زده کړې کوي.
ډیر مننه رابی اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ ولری.
دا مشال ریډیو دا
ژغله مشال ریډیو سره څخه اوري په ډیر بخښنه چې څو ځلی د ټلیفون لیک پریسو او سیو ځل بیا راځو د کوټې د موضوع پر لور. د گوادر کاشغر تجارتي لارې اړولو په ضد نن په کوټې کې کاربندي اعلان شوی دی. په دې اړه د وخت د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زمر سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر د نن کاربندي تفصیل کې بیان کړ.
لومړی خو خپل یو کې تاسو په مازاک اوري
وو هو استاد ژغ راځي مهرباني وکړي
د نننی کاربندي زمره بجو دا وایم چې عوامي نسل باندې د کاربندي اعلان کړي او تر اوسه پورې چې څومره سړکونه هم ما کتلی معنا د کوټې د غدو د تجارت سړکونه چې په کې جنا سړک جنا روډ دی او همدغه چې کنداري بازار لیاقت بازار او پرنس سړک چې دا لوی او مهم د ګڼې ګڼې ځایونه دي تر اوسه پورې چې په دغه باندې راغلم دا ټول باندې او دا چې کومل دا ویل سو چې دا یو مکمل کاربندیز دی نه واج عوامي نسل ګوند بلکې د نورو ډیرای چې څنګه ګوند نو چې په هغه کې جمعیتي او رمای اسلام نظریاتي جمعیتي او رمای اسلام او دغه چې د تجارانو اتحادیه او نورو یو شمېر ګوندونو یاد دي د دې کاربندیز د لاټر اعلان کړی دی او لدې سره سره چې ګوا تجارتي مارکیټونه او دکانونه باندې بلکې ډیرای هوټل هم باندې دي ګوا کې په کاربندیزونو کې په کارونو کې اکثره وخت هوټل اخلاص دي د مسافر لپاره لیکن من چراول دل اکثر هوټل هم باندې وي او دوی وایي چې عوامي نسل ګوند وایي عوامي نسل ګوند یو هفته وړاندې دغه ارسال د دې لپاره کړی و چې هم نن ورځ باندې به د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال کوټه ته راتو نو بیا به دوی د راتګ پر ضد باندې هم نن دغه کاربندیز اعلان کړی و خو تر هغه وروسته چې دوی دا کاربندیز اعلان کړ او د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال د کوټه د نن ورځ دوره داسې ویل کېږي چې منځخه کړې ده ځندولې ده لیکن هغه باوجود هم د عوامي نسل ګوند مشرانو وایي چې دوی به همدغه ارسال نن جاری ساتي او دا به یو پیغام ورکوي مرکز ته احسن اقبال ته د پاکستان واکمنو ته چې دوی د گوادر کاشغر د لارې د اړولو پر ضد د پښتونخوا سیمه څخه د اړولو پر ضد دي او دا فیصله د پریکړه په هیڅ قیمت هم نه مني. تر دې وړاندې بیا پرون مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته عوامي نسل ګوند جمعیتي او اسلام نظریاتي په همدغه چې ډیرای نورو د تجارانو مرطره او په دې کې ډېر نو چې ګوندونه هم مرطره او هغه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ او درې ساعت حالت د اسمبلی مخې ته ناست و چې پر هغه وروسته بیا د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ دوی ته راغی او دا باور یې ورکړ چې صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت به د دوی سره د بلوچستان له ولس سره وي او دوی هم ډاکټر ملک هم دا باور ورته ورکړ چې دوی هم په دې باندې خوشاله نه دي چې دغه لار له پښتونخوا سیمه څخه له بلوچستان څخه له خیبر پښتونخوا څخه واوري او پنجاب ته ولاړ شي نو دوی وایي چې دوی به هم د دې دغه احتجاج دغه غوسې ملاتړ کوي او د دوی دغه پیغام تر مرکزی حکومت پورې چې په دیارلسمه نیټه باندې کومه غونډه کیږي د پاکستان وزیر اعظم بریفینګ ورکوي سیاسي ګوندونو ته وایي چې په هغه کې به دوی دغه د دوی غوسه د دوی احتجاج له هغوی سره شریکوي او دوی ته به وایي چې د بلوچستان ولس په دې باندې سخت خواشنی دی.
ډیره مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زمو ژغله مشال رادیو خاوري او یو زل بیا راځو د قبایلی سیمو پاړه د راپورونو پر لور. د پاکستان په قبایلی سیمو کې ګڼ شمیر غیر حکومتي ادارې پرمختیایي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي خو ځای ولسوای چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار پاړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه پنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو کو التا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ دے دیتا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری
خو بل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہی دے پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی خو کدغا غیر دولتی دارے پا خپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجے بے خوی بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقینا په هغه کې زموږ د مشرانو څخه کومې خبرې کوي نو هغه کې داسې خبرې شته او خاص کر د یو ایجنسی سي پوټاس ایکسپریس رسېدې یا دې سره کومې ادارې کار نو یقینا په هغه کې غلیم شته او په هغه کې ترانسپیرنسي عمل هم کمزور دی نو ان جی او سي تر کومه تعلق دی څه چې ان جی او دوی نو هغه خو صرف د سیاسي او سماجي اګاهي کوي شعور خلکو ته ورکوي.
خو د فاټا سیکریټ پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر را دوي چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې ان جی او کوي نو هغه څنګه چې داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرف نه د فاندنګ ملاوي حکومت پاکستان دا وی باقاعده رجسٹریشن کوي او دا وی په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په قبایلی سیمو کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار او اغیز په اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور اوریدي. ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په یو لیکنه کې د هغه هیواد قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغه ته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواري دایسي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو
د ډان ورسپانی لیکنه وایي د قبایلی سیمو ته پرمختګ په اړه د پاکستانی ریاست بې غوري د دې سبب شوی چې وسلوالې ډلې هغه سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تیر اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 238 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دایره کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدای. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه و نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې ګینده شبګردی مکمل ختمه
افغانان چې به شک چې
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
ته مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نهه نیمې بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومنشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د اومنشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزي نن مشال رېډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړی دی. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان مشرزي سرمشریزي په وینا کې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې ربل شوی وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل شي.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانو اداري لوستي او دغه مهم ټکی ورسخه راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلی کې چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل پنځه ویشت کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوې د وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړو چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لرې کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلاند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي، نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولست هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټریک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او کو دې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به موریت ته ګټه تر لاسه شي. بلپلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوې هم دي، خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی، نو بلپل عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. د کومې نقصان سی به ارومرو د پاکستان ولستا رسی. ادارې زیاتوي د سخکاری زمونږ حکمرانان د پولیو نه ماتي خوړلې دي او لاس پلاس ناشتي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلې اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمې لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه را پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنز دوی ورځنۍ غیر رسمي خبري اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک په کلی دل شوې دي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره شوی لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډیر مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوې دي. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غښتنې پریښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوی وه د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلې چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالر ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي په خوانې مرسیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچرا ټټوي او دا چې دا د ترګری پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي د خبر په خپل کتاب کې لیکلي چې بازار ته تر راتلو لمخه یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر لاسه کړی ده. د دې تفصیل له عبدالحکیم کړهورو.
مایکل مورل د سی آی ای په خوانی مرستیال مشر چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 مې به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي خو تر دې لمخه یو کاپي ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعده عرب ټاپو څنګه د امریکا پر جنو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې په کې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټونو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې چې هم دغه ټکنیکونه د دې لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکي وو، خو له دې پرته سیاسي بل لاره هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغو ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده پډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ جغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د نغمې په ژغ کې د سولې په اړه د وسندري پر لور راګرځو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د سولې پاړه مو د نغمې په ژغ کې سندره واوري. د افغان حکومت وايي په قطر کې د سولې پاړه جوړه سوی ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت اساسټوب نس کولای. په همدې حال کې د بهرنی چار وزارت وايي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکرات پیلې دوه هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور راکوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیل دو ته هلي زیات کړي، بل خو افغان چارواکي دار دوي وای چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سې شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې د قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازي نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلی اتمر ویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي موسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې موسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکې میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي کومو کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړی و د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوهې ناسته غیر رسمي وه، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته سي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. نوموړي دا خبرې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې په اړه نور حال ملالۍ بشیر کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو. سپری اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سوسې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي سه افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافات څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګند کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وټولو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا نیوي فیصد بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کېږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرنی جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته ورسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر کته کې او بو یې وایي چې دادی ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړې دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنی ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تل کې کښې شول سي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په خبر پرتوخا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لمړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخند اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار ناز لې ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نشل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د بر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وک چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غرزولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو څه سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې کوم د سره یوت سلکان ورار دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وک نور بیا عملی فتبان زده یې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال شو جنرال سی سی او کسان شو یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کس لم بیا کردار نه معلوم چې زبسته کوم کنه، لکه د سره ټول
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي.
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زر هغه کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ځای ملولو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانه په دې پوي نه دي. په دې کې خو زیاتره هلکی و تاسو ګورئ چې ته خزي دې نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته څو خدمتو کې او چې یار د خدمت والو کوزي او زم دې له پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ په لدار چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک سمند یو کول یو نمبر کوم یو شو دوه مدار چې نشانه دي کارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې خراب پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس 93231 درخواستونه اوس قانوني کار روان دي. دا د خدای په طرف هم تللی راغلی اوس په دا فکر راځي او دا یو لکه چې کم کسان دي نو دې ته په نظر غوړی شي چې دا هم اوس کې جوش خروش کوي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پېښور کې د کارکونکو ښځو لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل شو چې مقصد یې کارکونکو ښځو ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یو غونډه وشوه چې ګڼ شمیر کارکونکو ښځو ګډون پکې کړی وو. نور حال پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د سه شنبه په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کونکي خزو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د خزو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر خیګړی او خزو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د خزو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ورکینګ وومن نو علاوه لکه چې جنې پیدا شي سر ظلم کیږي دا غي چې دینو لکه
تقریباً هلته ما وایي چې راولینو پریفرنس به زوی ته ورکوي، چې خوراکي پریفرنس به زوی ته ورکوي، چې سکولي پریفرنس به ښځو پیسې که نه وي نو هغه ښځو سکول ته به زوی لېږي، لور به نه لېږي، بیا د هل شو خوراک به ښه دي زوی له ورکوي.
په دې دستوره کې ګڼ شمېر کار روزګار کوونکو ښځو ګډون وکړو، او د پېښور په چمکنو سیمه کې د کپړو روزګار کوونکي یوې ښځې شهزادی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې هغې په خپل کلي کې د مرستندویه ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قایم کړی دی چې ښځو ته قرضې ورکوي، او که چېرې ښځو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي، نو ښځې هم د سړو په رنګ کاروبار او روزګار کولی شي، او د سړو په رنګ د خپلو ماشومانو پالنه هم کولی شي.
کډایانو کار کوو، کپڑا خرڅو، خپل زموږ د زنانو بینک دی، بینک چلو، د څوک چې لس زر روپۍ ولرکو په اسانه په هغې باندې ولا ورکو، او مونږ 3.5 کروڑ روپۍ مونږ خلکو له ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې ښځې به هم په خپله د خپلو حقونو د تحفظ لپاره اواز پورته کوي، نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغوی په خپلو ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، دغه شانتې نورې ښځې هم کار کوي، کمې چې دلته ټولې راغلي دي، دی کم چې دا کمې تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي، یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په ښځو ته یا زنانو ته د هغوی په ورک پلیس کې، نو دا ټولې خبرې چې دي چې کمې نوټیس کړي دي، چې کمې راوچتې کړي دي، چې دا خبرې به مونږ مخې ته راولو، څو پورې مونږ خپله د دې دپاره خبره نه کوو نو زمونږ دپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو ښځو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو ښځو د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د گلزار عالم په ځخ کې سندره واوري.
دبان پکو کا چٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینے دبان پکو کا چٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینے سحر نتر ما خاما ستلی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی د بل د پارا چیشی بیمارا ستا په نصیب شي تاوی ساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی کستڑے بیا هم بے قدرا دستان کرما بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کرنا بی بی شیرینی کجے دادی لالا تپری خو تو اس والا او بھی خالی خالی لا سنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان کو ککا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی